یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده زه اجمل د میر احمد صافی په همکارۍ ستاسو هرکلی کوم په دې هیله یم چې روغ جوړ او خوښ به اوسئ په خپرونه کې په غزنی ولایت وسلوالو طالبانو د حملې په اړه تازه جزئیات درسره شریکوو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په څو شیبو کې به د غزنی ولایت کې د وسلوالو پیل شوې ډلې ییزې حملې پای ته ورسیږي د غزنی په ښار وسلوالو له څو استقامتونو تیره شپه حمله کړې ده دا موضوع څیړو خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ
السلام علیکم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په څو شیبو کې به پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه پر شا وتنبول شي د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د نظامي چارو کارپوه د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک تېره شپه د لامعلوم وسلوالو لخوا په کابل کې وشل شوی دی او پاکستان او روسیې د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا کړې چې له مخې پاکستاني سرتیري په روسیه کې روزل کیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په څو شیبو کې به په غزنی ولایت د وسلوالو پیل شوې ډلې ییزې حملې پر شا وتنبول شي د دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپه د غزنی ولایت له څو استقامتونو پر پوځي مرکزونو حملې وکړې د کورنیو چارو وزارت مرستیال و نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل
دقیق په دوه درې نقطو کې هلته لا هم دښمن حضور شته دی او تر راتلونکو شیبو پورې به مکمله توګه د راتلونکو ساعتو پورې به مکمله توګه د غزنی ښار د دښمن له حضور هلته تصفیه کیږي
د غزنی دولتي شورا ځینې غړو ویلي که حکومت د روانو امنیتي تهدیداتو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي ښایي دا ښار د وسلوالو طالبانو لاس ته پرېوځي په همدې حل کې په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو ویلي چې د افغان ځواکونو په ملاتړې په غزنی کې د وسلوالو پر ډلو هوایي بریدونه پیل کړي دي دغه راز د افغانستان دفاع وزارت او امنیتي ارګانونو ویي چې افغان کمانډو ځواکونه هم هغو سیمو ته رسېدلي په کوم ځای کې چې جګړه روانه ده د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د نظامي چارو کارپوه د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک تېره شپه د نامعلومو وسلوالو له لورې وشل شوی دی د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی تېره شپه د کابل د دوهمې امنیتي حوزې اړوند کارتی پروان ساحه کې نامعلومو کسانو ویشته دی
د شپې دوه بجې د جنرال صاحب زلمی وردک په کور باندې نامعلومه وسلوال ورغلي دي او متاسفانه زموږ یو کادر یو جنرال د جنرال صاحب زلمی وردک یې په شهادت رسولی دی
تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او د زلمی وردک کورنۍ هم د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي ولسمشر محمد اشرف غنی له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه ښاغلی غنی په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه
له مدني ټولنې او له علما کرام نه له میرمن نه ټول نه غواړو چې د شریک شي دا د یو فرد کار نه ده دا د یو بنسټ کار ده دا د یو ملت کار ده
د افغانستان ولسمشر ویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت په اداري فساد تورن شوی نه وي باید پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوي چې له مخې پاکستاني سرتیري په روسیه کې روزل کیږي د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو دا موضوع اعلان کړې ده دا موافقه استانبول ته د روسیې دفاع د وزیر د مرسیال الکساندر فومینین د دوه ورځني سفر پر مهال شوې ده پر دې موافقه پرون په مسکو کې د روسیې او پاکستان د عالي رتبه پوځي او چارواکو ترمنځ هم بحث شو د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقې عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي خونځیو او د پوځي لوړو زده کړو په ادارو کې پوځي روزنه ترلاسه کړي دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او د هغه د دودیز متحد امریکا ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا راغلې ده د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې له پاکستان سره خپلې پوځي مرستې ځنډولي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی دی چې د افراطي وسلوالو پر وړاندې په مبارزه کې کافي اقدامات نه کوي د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وې روسي او چین د امریکا د هغه پیشنهاد مخاوني ول چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د روسي بانک او په مسکو کې مش د شمالي کوریا د یو بانکدار د شاملولو پړه کړي. روسي او چین پرون وخت د امریکا پر هغه درخواست انتخاب وکړ چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په کې غوښتنه شوې چې پر اګرو سویرز تجارتي بانک بندیز ولګوي. پر دې بانک تور پورې دی چې له شمالي کوریا سره پر مالی راکړې ورکړې د ملګرو ملتونو له لګول شو بندیزونو په تیښته کې همکاري کړې ده. د امریکا په درخواست کې په مسکو کې د شمالي کوریا د بهرني تجارتي بانک مرستیال استازي ری جونګ اون هم په نښه شوی دی. په درخواست کې د شمالي کوریا دوه مخکنۍ کمپنۍ درخواست د شمالي کوریا دوه مخکخي کمپنۍ ګڼي چې د واشنگتن له هغو بندیزونو یې سرغړونه کوله چې تیره اونۍ په روسي بانک او نورو بنسټونو ولګول. او د ازادي اروپا ازادي راډیو د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستۍ موندنو هر کله وکړ. د بشري حقوقو د څار اداروي د ترکمنستان حکومت په 2008 کال کې په توقيف کې د بشري حقوقو د افعال د مرګ مسؤل دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. تیره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو د غزنی ولایت په مرکز له څو استقامتونو پوځي بریدونه پیل کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په څو شیبو کې به په غزنی کې د وسلوالو پیل شوې ډلې ایزي حمله پای ته ورسیږي. دغلته وضعیت په څه ډول دی له غزنی به تازه حال درته وړاندې کو. د غزنی ولایت د پخانی والی عبدالکریم متین سره په دې اړه غږیدلی یو چې غزنی ولې داسې یو وضعیت ته ورسید چې مرکز یې تر ګواښ لاندې راشي وسلوال طالبان ورمنوسي. همدارنګه به مو له دې هم خبر کو چې د پاکستان او روسیې د پوځي همکاریو په برخه کې پرمختګ شوی دی. دا دواړه لوري په دې سلا شوي چې پاکستانی سرتیری به په روسیه کې روزل کیږي. دا به موري چې د افغانستان د برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواګي دغه شرکت د پروژو په لګښتونو کې د 4 میلیارډ ډالرو حساب کتاب ناڅرګند دی. د خوست ډاکټران او روغتیایي کارکونکي له میان د غواړي چې ماشومان ته د 2 کلنې پورې خپلې شې دی ورکړي. که وخت وو نور ریپورتونه هم لرو. د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د سن لکه خبرونو کې مو چې واوریدل تیر شپه د حکومت مخالف وسلوالو د غزنی په خار له څو استقامتونو حمله پیل کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په څو شیبو کې په غزنی ولایت کې د وسلوالو پیل شوې ډلې یې حمله پای ته ورسیږي. خو په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟ دغلته په خار کې وضعیت څنګه دی؟ په حالاتو کې سفر مختک شوه دی وسلوال په کوم ځای کې دی او جګړې چیرې روانې دي؟ دا په غزنی کې د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر سره یاد کو او لدب واورو. تاثیر سره خبرونه ته ستړی مشي. لومړی خو هله کو چې د غزنی په دی روانو ناکراری کې به تاسو او دوستان مخوندي وسی درته وایا چې په غزنی کې په وضعیت کې تازه خبرې څه دي؟
ډیره مننه ګران همکار. هیله کوم چې تاسو اوریدل کې به ټول دوغ جوړ یاست. تازه جزئیات خو دا دي چې جګړه که څه هم دا چې اوس پورې تقریبا 2 ساعتونو ته اوړي او ورسېده، خو د دې تر څنګ چې جګړه د شارت مابین کې قطع شوې ده او نسته، خو هغه ځای کې چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو کرشه ده د خواجه علي سړک پر دې سړک باندې خل خلدزي د دواړو لوري لوري کیږي، او دا هم دا کرشه هم تقریبا له شهر مابین ده او د ولایت او امنیت قومندانۍ ته په څو یعنی په ډېره لنډه فاصله باندې پرته سیمه ده، او په اوسه پورې دغه د شهر وضعیت چې د هغه ډول دی لکه د تیرو 2 ساعتونو چې خلک په ښار کې نه ګرځي، سړکونه بند دي، دوکانونه بند دي او ژوند په ټپه باندې ولاړ دی. خو کله چې څو شېبې ما وړاندې ما د غزنی د ولایت د ویان محمد عارف مری سره خبرې وشوې، هغه راته ویلي چې دغه د جګړې د خواجهري سړک ته د کمانډو ځواکونو له رسیدو سره دغه کرښه ماته شوې ده او وسلوالو طالبانو پر شاته کړی دی. خو داسې نه ښکاره کېږي چې دا کرښه دې ماته شوې او ټکونه او هغه خان خلدزې چې کېږي هغه په هماغه ځای باندې روانې دي.
د درته وای تاسو دی کمانډوز واکونو یادونه وکړه، دغه سرتیری رسیدلی په سیمه کې او عملیات یې پیل کړی کنه څه وای چارواکي؟
څو موده څو وخت لاندې چې ما د کمانډانۍ د ویان سره او د چارواکو سره د دې وسیله هغه وویل چې کمانډوز واکونو را رسیدلی او در ضرب په شهر کې وضع آرام نشي. که څه هم دغه د دې خبره چې دغه ځواکونه را رسېدلي دي خو اوایي جګړه تر اوسه پورې اوایي ځواک ونډه نه ده اخیستې او چارواکي دا وایي چې د ځکه د اوایي ځواک څخه کار نه اخلي، استفاده نه کوي، چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو کورنو ته نږدې دي او دوی داسې نه خدای مه کړه چې له دغه ځواک څخه کار واخلي او ولسي وګړو ته زیان ورسیږي.
د تلفاتو په اړه د دقیقې شمیرې خو تر اوسه پورې چارواکو یا روغتونونو څه نه دي ویلي چې تلفات تر اوسه پورې دغه د غزنی د ښار په نښتو کې څومره دي؟
که څه هم یوې خواته په غزني کې د تېرو دولسو بجو رئیس ته د برېښنا قطع شوې ده او ځینې ټلیفوني شبکې هم وخت نا وخته کار نه کوي یا قطع کېږي، نو د دې عمله له ځینو خلکو سره رابطه هم ډېره مشکله باندې کېږي. خو د دې مشکله رابطو باوجود هم تر اوسه پورې امنیتي یا دولتي چارواکو د تلفاتو په اړه باندې څه نه دي ویلي. یوازې دومره ویلي وو چې په دغه جګړه کې سلطنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او تر پنځو یا شپږو پورې امنیتي سرتیري وژل شوي دي او اووه تنه چې دي هغه ټپیان دي. خو کله چې ما د ځینې عیني شاهدانو سره د ټلیفون له لارې خبرې وشوې نو هغه د ښار د کمربندي پوستو په اړه راته وویل چې دغه پوستو کې اورونه لګېدلي دي او ځینې وسلوال طالبان د امنیتي سرتیري چې دي هغه وژل شوي دي او یا هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. خو کله چې مره تر اوسه پورې هېڅ معلومات نه
دي. ډېره زیاته
بار بار ټینګار کړی دی چې دغه امنیتي ځواکونو سره خپلې اړه خبرې وکړم، خو هغوی هم په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی تاثیر، تاسو سره به په روانو خپرونو کې بیا هم په تماس کې یو. خپل اوریدونکو ته به د غزنی تازه وضعیت باندې معلومات ورکو. زموږ بل همکار اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب تام خبرونې ته ستړی مشي. تاثیر صاحب مو له غزنی نه واورید په غزنی کې لام وضعیت ترنګلی دی، هغه وویل چې کوڅې لام له خلکو نه خالي دي. په کابل کې چارواکي د غزنی د وضعیت په اړه څه وایي؟
ډیر زیات مننه نن ستاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاثیر سی ویلې، واقعا د غزنی د ښار نه چې کوم راپورونه موجود دي هم دغه سده خو د افغانستان د کورونې چارو وزارت کوم هم دستي په دی اړه سوونه ویل او د ازادي رادیو اړیکې ته جواب نه وای. خصوصي به وړاندې ویلي وو چې د غزنی ښار حمله به او جګړه به په څو شیبو کې پایته ورسیږي. د دغه وزارت مرستيال وین نصرت رحیمی ویلي وو چې د ښار په ډیر شمیر سیمو کې وسلوال طالبانو ته ماته ورکړل شوې ده، دوی لمنځه وړل شوې دي او په محدودو څو سیمو کې لا هم جګړه جریان لري چې هلته به هم دغه مخالفین له پښو نه وغورځول شي ډیر ژر. رحیمی وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبړې د اړولو ادعا وکړه. تر 200 کسانو وسلوال دی ویل چې په دغه نخته کې وژل شوې دي. پولیسو او مخالکو ته مرګ ژوبلې او وخت د خود دقیق شمیر پاړی ونه ویل. لسی بنه د روغتي چارواکو مازادي رادیو ته ویل چې دوی ته تر دې دمه وته نه ټپیان روغتونو ته ورول شي وي او نور څوک لا ورته نه دی ورول شي وي. یو بل خبره چې دا غدام د چې د غزنی او د کابل کوملوی لار چې د کندهار او د کابل کوملوی لار پلار چې د دم د جګړې لامل لتیری شپې نه تړل شوې ده د غزنی په ساحه کې. او وسلوال طالبانو په خپل اعلامیه کې بیا ویلي دي چې جګړه لا هم جریان لري او ډیر شمیر دولتي سرتیرو ته په دغه جګړه کې مرګ ژوبله وخت دي. دولتي ودانې یې سوځولې دي او د دوی لاسته زیات شمیر وسلې ورغلې دي. بلیان صاحب
اکرام د تاسو یو مرکه را اخلو د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امن الله کامرانی سره د غزنی د ورستی وضعیت په اړه اکرام الله اکرام مرکه کړي د مرکه اورو.
ورستی هم تیر بیګا د غزنی ولایت په ټول پوسټو او اوزو کومو جوړ کې شاملې چې وکړو او عمله وکړو د خپل او دا د عمله ډیره غټه او بشي جات کسان وړي ولایت افسر غلې او غزنی ولایت د نام مسلمان او ناممکنه کار وکړو چې عمله وکړو. نو دی هم ډېر کسان مردا شوي او عسکرم څناسه لغون نه دي خو بیا هم څناسه مړه شوي دي. هغوی د غزني په ښار کې جګړه جریان لري او له کابل نه خاص سړکونه چې راغلي دي لغونه موټونه ده غزني کې دغه تصفیوي عملیات وکړه او بعد لږ څو د رحمن مړه لوبی دی او صاحب یې په رحمن الله څخه خلاص شي.
کامران صاحب اوس حالت څنګه دی؟ تیره شپه تاسو یادونه وکړه چې لسلورو خواونه په غزنی خار باندې حمله شوې وه، اوسنۍ حالت کرا تلک تشریح کړئ.
اوس هم جنگ جریان لري په ساحو کې چې حکومت یې امنیتي ځواکونه نه دي ورسېدلي. اوس هم طالبان وجود لري او په ساحو کې طالبان لږ مقاومت کوي ورسره. نو
دقیق راته کامران صاحب دقیق راته ویلی شي چې کومې ساحې
تقریبا هغه د اول افزي ساحه د درې معمولیا ساحه د ترکی آزاد ساحه د بالایسار ساحه په دوو ساحو کې اوس عمل هم دوی دي. په نورو بعضو ځایو کې مخالفین شته خو جنګ ورسره جریان لري.
او یو شمېر راپورونه داسې وایي چې وسلوالو مخالفینو ځینې دولتي ودانۍ سوځولې دي. تاسو معلومات لرئ په دې اړه؟
سیاسي مخکې سیاسي او زاو ساول کنډک ته پاته ده دغه سیاسي کې ګدامو اور اخیستی لکه خو طالبان نظر یې او هغه دوه کنډکې چې چمکړي دي یا څنګه ستړي اوښکې دي ګدامو اور اخیستی دغه بعض شیان په ګدام کې وو اور اخیستی او بیا وروسته له اور څخه اوس هم کښته خواته سیاسي کې طالبان دي او بلې خواته اردو ده.
او د ولسی خلکو وضعیت څنګه دی؟ عام خلک د خار اوسیدونکو په کوم حالت کې دي؟
مزور باندې تر اوسه پورې خاص معلومات نشته خو بیا هم امکان لري چې مزور به ولري دې په خاطر بېخي غټ جنګ او ډېر جنګ وشو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه کامران صاحب چې ستاسي غوښتنه څه ده په دې اړه باندې د مرکزي حکومت نه؟
دغه ساحې باید تصفیه شي تر څو د جنګ دوامداره ونه غځېږي او دغه حالت چې اوس غزني کې تجزیه ته پای ټکی.
د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امن الله کمرانی سره مو د غزنی د ورستی وضعیت په اړه مرکه واوریده. د غزنی ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو له برید وروسته د ریپورټونو لمخې جګړه اوس هم روانه ده. زما بل همکار احمد تکل د غزنی له پخانی والی عبدالکریم متین سره مرکه کړې ده. ښاغلی متین، لومړی په دې اړه خبرې کوي چې ولې د غزنی ښار وضعیت دې حد ته ورسید؟
کومه جګړه په دوو برخو وویشو، خپل یو رواني جګړه او بل فزیکی جګړه. موږ په رواني لحاظ هم اکثر لري منطقې یا قصدن یا د نه اکمالاتو له وجې یا مختلفو نورې وجې طالبان ته ورخوستي کړې چې دا طبعاً په هغو افسرانو سربازانو قوتونو چې موږ په ښار او شاوخوا کې نسبتا امن ساحو کې درلودې د هغوی په رواني تاثیر وکړ او بعضې نور سیاسي حرکات چې موږ فکر کوو چې موږ آرام آرام د صلح خواته ځو، یو رقم د موږ سربازان او قوتونه او خلک آرام کړي دي، اخپال کړي دي. دوهم په فزیکي لحاظ باندې کله چې موږ اکمالات سم ونه سو کړای او په عملي جګړه کې معلومات مو کافي نه وي، دغه عدم معلومات طبعا چې پلان هم بیا نه جوړیږي کله چې معلومات نه وي.
متین صاحب متین صاحب مشکل اوس نه دی شروع شوی، غزنی له ډیرو کلونو راهیسې ناامنه دی. حتی فکر کوم چې ستاسو د ولایت په وخت کې هم ناامنه و. زه غواړم پوه شم چې هغه اصلي عوامل چې غزنی د ډیرو کلونو لپاره ناامنه ساتلی هغه کوم عوامل دي؟
هماغه یا معلومات غلط وو، او کله چې معلومات دقیق کېدل پلان غلط وو، او که پلان هم دقیق وو اکمالات نه وو. په هغه وخت کې چې زه والی وم هلته معلومات مو هم راټول کړه، طرحه مو هم جوړه کړه، ومم لیږله، مګر متاسفانه چا ونه منله یا ورته توجه ونه شوه. طبعاً چې دې ورځې ته موږ په یوه ورځ نه یو رارسېدلي، او نن هم فکر کوم عمره قوت د موږ په غزنی کې په کار وو، عمره قوت موږ نه درلود. او له شاوخوا منطقې هم تر پخوا طالبان ډېر لنډ شوي وو، لکه قرباغي منطقه کې د اندړو لاره بنده وه، د پکتیکا لاره بنده وه، د یک تقریبا سکوت سره موجه وو. شاوخوا جغتو، خواجه عمري، دا ولسوالۍ تقریبا راټولې شوې وې. نو اوس طالبان په ډېرې اسانۍ سره د غزنی نه تر هر ځای چې وغواړي په موټر کې تګ راتګ کولای شي، لارې ورته خلاصې دي، اکمالات یې اسانه دي، پرسونل اسانه رسولی شي، او طبعاً د موږ د قوتونو په مورال باندې منفي تاثیر کوي.
د تېرې شپې په حمله کې فکر کوئ چې طالبانو له کومې خوا نفوذ کړی ښار ته، او په دې توانېدلی دي چې په پراخ اندازه جنګیالي په ښار کې ځای په ځای کړي؟
دوی له پخوا هم په ښار کې نفوذي اشخاص درلودو، یو تعداد اشخاص هماغه نفوذي اشخاصو په واسطه باندې داخل ته بیولي وو. سره له دې چې کافي معلومات یې لرل، افراد هم په ښار کې لرل.
د غزنی د روان وضعیت په اړه د غزنی د پخوانی والی عبدالکریم متین سره مرکه تاسو واوریده. دوستانو، موږ به د غزنی د روانو پیښو په اړه تاسو په روانو خبرونو کې هم په تازه معلوماتو خبر ساتو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان او روسیې د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا کړې ده. د دې مخه به یو شمېر پاکستانی سرتیری په روسیا کې روزل کیږي. په مشال رادیو کې زما همکار پامیر ساحل دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټډیو کې ده. ساحل صاحب، لومړی خو خبرونه تستلې مشي، بیا راته دا وایي چې د پاکستان او روسیې د دغه پوځي همکاریو د نوي هوکړې جزئیات څه دي؟
مننه. دا د اگست پر شپږمه او اوومه نیټه، یعنی د سه شنبه او چهار شنبه پر ورځ باندې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومن پاکستان ته ورغلی و. هلته دوی یوه کاري ډله جوړه کړې ده دواړو هیوادونو. نو ده د خپل پلاوی مشري کوله. هغه ځای کې دوی دا فیصله وکړه چې پاکستانی سرتیری به اوس د روسیې په انسټیټیوټونو کې روزل کیږي. د دې تایید بیا د روسیې د دفاع وزارت هم وکړ، او تر هغې وروسته بیا پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې موږ له روسیې سره تعلقات ښه دي او لا پراخیږي، او دا یوازې پوځي یا دفاعي دي، بلکې دوړخیزه همکاري په نورو شوبو کې، نورو څنګه کې هم سره کو.
پامیر سایل، دی روسی سره دی پاکستان په خانه یو اړیکو ته تاریخ ته وکتل شي چندان اړیکې نه درلودي. په څنګه توګه په پوزي برخه کې پاکستان اړې اعتکا په لویدیز باندې، په امریکا، برتانی او نورو هیوادونو باندې درلودله. څه فکر کوي چې دا دی پاکستان په پوزي روابطو کې یو لوی بدلون نه دی؟
خکاریم داسې چې دا لوی بدلون دی. ما په دې اړه باندې شنونکو سره خبرې وکړې، په پاکستان کې هم او له پاکستانه بهر هم. په پاکستان کې د پاکستان د پوځ په خوانی یو جنرال دی او شنونکی دی، تلت مسعود، هغه راته وویل چې امریکا په پاکستان بندیزونه ولګول. د امریکا رویه او فشار داسې دی چې پاکستان اوس له چین او له نورو هیوادونو څخه کومک غوښتو ته اړ شوی دی، او هڅه کوي چې خپله د ملګرتیا دایره وغځوي. په برتانیا کې مې چې د چتم هاوس د څېړنیز مرکز له څېړونکو عامل خان سره خبرې وکړې، نو هغه راته وویلې چې دې کې دوه صورتونه دي. یو خدا دی چې پاکستان او روسیا دواړه سیاسي پیغام ورکول غواړي امریکا ته، چې په کومو ځایونو کې چې ستاسو نفوذ کمزوری کیږي یا تعلقات مو خرابیږي هلته به روسیا مخې ته راځي. دویمه خبره پکې دا وکړه چې د روسیې تعلقات زیاتره په ناسمو معلوماتو یا ډس انفارمیشن چې ورته وایي په داسې یا په یو ډول پروپاګنډې باندې ولاړي او د سیمې هیوادونه دا فکر کوي چې په ډیره ارزانه بیا باندې روسیه کولای شي چې دا هیوادونه وساتي او یا ورته دفاعي مرستې ورکړي. نو وسنی سطح ته چې ګورو د پاکستان او د روسیې د تعلقاتو د پوځي تعلقاتو دا ډېر سطحي دي، هغومره ژور نه دي څومره چې په کار وو. بیا چې دې ته که موږ ګورو چې آیا د پاکستان دفاعي او نظامی ضرورت به روسیا او چین پوره کړی شي او کنه، نو دا خبره چې ما څومره شنونکو سره خبرې کړې دي، عامل خان دی یا ډاکټر عائشه صدیقه ده یا همدا طلعت مسعود پخپله دی، دوی ټول وایي چې نه، هغوی نشي پوره کولی ضرورت، چین او روسیا چې یو ځای شي د پاکستان ضرورت نشي پوره کولی. او د هغې لامل دا دی چې پاکستان ډیرو پیسو او ډیرو مرستو ته اړتیا لري. اوس هم پاکستان د تقریبا 12 میلیارد ډالرو لکمخت یا تاوان سره مخامخ دی، او کدا په یوه نیمه اونۍ کې پوره نشي نو د پاکستان دغه نوی د مالی چارو وزیر چر روان دی، د ویلو چې حالات ډیر زیات خرابېږي. ورسره په دفاعي څنګه کې د پاکستان ټول سامان آلات چې دی د برتانیې هغه د واکمنۍ له زمانې نه پاتې، بیا د امریکا سره ملګرتوب په دې تیرو اویا کلونو کې، ځکه په سړې جګړه کې خو پاکستان د امریکا د غرب په کیمپ کې وو، نو هغه ټول سامانونه که الوتکې واخلې، که پرزې واخلې، که د پوځ روزنیزې چارې واخلې، ټولې امریکا سنبالولې. نو اوس دغه سپیر پارټونه یا پرزې بدلول یا الوتکې بدلول یا د توغندیو نظام یا دفاعي نظام بدلول دا په روسیو نظامونو باندې نشي بدلېدی، نو بیا به هم امریکا ته اړتیا ولري.
ډیره زیاته مننه پامیر ساحل. قدرمنو دوستانو، پامیر ساحل و چې د پاکستان او روسیې ترمنځ د پوځي همکاریو پر زیاتوالي را سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواګي د دې شرکت د پروژو په لګښتونو کې د 4 میلیارد ډالرو حساب کتاب ناڅرګند دی. لخن محمد سین نه تفصیل اورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي کوم مرستې چې دغه شرکت په نامه شوی او د لګښت واکې یاد شرکت ته ورکړل شوی، حساب ورکولو ته تیار دی. خو کوم مرستې چې له برېښنا شرکت سره د مرستې په نامه یو شمېر بهرنیو مؤسسو او یا یو شمېر نړیوالو بانکونو کړي، د لګښت واکې هم له هغو سره وو او حساب ورکول هم د هغوی کار دی. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې له مسؤلینو سره په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل، په دغو مرستو کې هغه مرستې هم حساب شوي چې نړیوالو بانکونو او مرستندوی مؤسسو یې یوازې ژمنې کړي خو تر اوسه افغان حکومت ته نه دي ورکړي.
برښنا در مدیریت 4 میلیارد دخیل نبوده، یگانه پولی که برښنا
دوبویل برښنا شرکت د 4 میلیارد ډالرو په مدیریت کې دخیل نه دی. کومې پیسې چې برښنا شرکت پرې مستقیم مدیریت لري، هغه له یوې ولسوالۍ نه تر بلې او له یوه ښاره تر بله د برښنا د پراختیایي پروژو لګښت دی. د مالی وزارت چې د برښنا شرکت په نامه د پروژو لپاره د مرستندوی پیسې اخلي، مونږ یوازې د پروژو د پلي کولو د سار مسؤلیت لرو. مونږ هیڅ فزیکی پیسې نه لرو.
پول پښمن مستقیم فزیکی هیڅ نه ده.
خاغلی غالب وویل له مونږ سره تر 2000 میلادي کال پورې د یو شمېر نړیوالو بانکونو او مرستندویو مؤسسو لخوا د 1.8 میلیارد ډالرو یوازې ژمنه شوې، او کله چې د برېښنا شرکت په نامه انتقال هم شي، د لګښت چارې تر ډیره د بهرنیو مؤسسو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 8 میاشتې مخکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې ویلي وو چې برېښنا شرکت باید د 4 میلیاردو ډالرو د لګښت وضاحت ورکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې غړي باری سلام سره لدی چې د برېښنا شرکت د لګښتونو راپور یې قناعت بخونکی وباله، خو وی ویل چې اوس هم په دغه شرکت کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید لرې کولو ته یې هڅې تیزې شي.
پیشرفت شده اما کافی نیست. پروسه توضیح میدهد. یعنی پروسه
دوبل پرمختګ شوه خو کافی نه ده. د میټرونو د توزیع پروسه لپاره هیڅ جنجالي و او اوس هم ده. د شرکت د حقوقي جوړښتونو تعدیل اوس هم د برېښنا د خدمتونو له قانون سره سم نه ده. همدارنګه د فروشاتو پالیسی او د برېښنا شرکت ګڼ خدمتونه چې باید د برېښنا شرکت د خدمتونو د تنظیم له قانون سره سم وای، په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
د دې قسمت پیشرفت نشوده.
خو د برېښنا شرکت وای چې د برېښنا د تولید، واردولو او متوازن توزیع لپاره یې لنډمهاله، متوسط او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي او شته ستونزې به په وار سره یوه په بلې پسې هوارې شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو هر کله مو کو یو ار بیا تاسو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې.